مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، حالا هم با همکارم
دیر منه نسطر فروخ سالیم
سالی محمد سالی
دیر منه کور ودن تاسو ستړي مسی د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي تر 9 بجو په خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډي اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د ملي شورا ځینې غړي تور لګوي چې ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي شلمه د جنوري 9 په پیل کې خبرونه. جاپان له افغان حکومت سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 19 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي، جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړای سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. اجرایه رئیس د جاپان د مرستو او ژمنو مننه وکړه. له افغانستان سره یې د کرنې او نورو اساسي پروژو په برخه کې د جاپان د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد شارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والي ویان عطاوله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دغه ټول خارګوټ دپاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملي اقدامات مو پیل کړي دي. انشاءالله ډېر زر به د قاسم آباد خارګوټی په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. انشاءالله دا چاره په سیاسنګ او نور خارګوټ کې هم پلي کېږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والي له غاصبانو د غصب شویو مځکو او غیر قانوني شارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمی رفسنجانی ورور محمد هاشمی رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد به
پینزلس کمی اشپر بجه به چی وضعیت خراب او روختون دو ولیش دول سو یه و روختیهی تیم حد سو اکره ویش غوری خول بادمرغه و نتوانه دله. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1991 میلادی کال څخه تر 1999 میلادی کال پوری د ایران ولسمشر و. رفسنجانی دغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت له مهمو بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي. ایران به په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلن ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکي چارې بشپړې سوي دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول دا د ایران لپاره یوه مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د دې ایربس الوتکې چې 180 سیټونه به لري تخنیکي چارې د جرمني په هامبورګ کې بشپړې سوي او په رسمي ډول به د چهارشنبې په ورځ په فرانسې کې د خاصو مراسمو پر مهال ایران ته وسپارل سي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګي ژوي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو قطعي ویان صباح النومان ویلي د دې قطعو پوځیان توانېدلي ځانونه د دغه سیند ختیځې څنډې ته ورسوي. عراقي ځواکونه د دجلې سیند پر هغه برخه چې د موصول په جنوب کې پراته ده کنټرول لري. خدایش ډله د موصول پر ټوله لویدیځه برخه کنټرول لري. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لک کسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک کې ملتیا کوي، او عراقي پوځیان کرد جنگیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایسرو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطعي غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال ما باشرت قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
سمره چیز مش پوزیان پر مختک کوي ورسره د دایش دفاعي ځواک کمزورې کیږي. اکثریت سختريزي وسلوال لسیمه تشتیدلی خو تر شای منفجره مواد د ځانمرګ بریډ واسکټونه او د وجل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموش پوزیانو خپل بهترین روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی شهر موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر ولسمه پایل سوال. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د استخباراتي ادارو د نتیجهګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ټرمپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ټرمپ دا حقیقت ومنه چې روسیه او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ تر دې مخکې څو واري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د ده په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. ډونالد ټرمپ ویل دا ادعاګانې د ده د سیاسي مخالفانو لخوا کیږي او هڅه کوي په انتخاباتو کې د ده بریا اغیزمنه کړي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. ګراهم پرون د امریکا ان بی ایس ټلویزیون ته وویل
Remember when he was asked about
په یاد مودي کله چې د نوي کال په شپه له ډونالد ټرمپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځي خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ټرمپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو له دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نسئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. نو ښاغلی منتخب ولسمشره دا ډیره مهمه ده چې خپل مشري دلته ثابت کړي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حق کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ټرمپ له بریا سره مرسته وکړي. په هغه غیر محرم راپور کې چې د ملي استخباراتو د ادارې مشر د جمی پورس خبر کړ، راغلی چې د دغه هڅو هدف دا و چې د ټرمپ د سیالې ډیموکراټ هیلری کلینټن په بې اعتبار کولو سره د ټرمپ د بریا مرسته وسی. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي.
امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
ځینی سیاستوال وی افغان حکومت د سولې لپاره د تګلارې په جوړولو کې پاتې راغلی.
تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ. وسنۍ افغان حکومت ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بل اخر دي شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
د ملي شورا ځینی استازي وی ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو تلمن وهي.
ایران وطن په لمن کې مداخله کوي او د هغمن د مخالفینو باندې طالبان چې حکومت سره څنګه دا وسره همکاري کوي.
افغان حکومت وی په افغانستان کې غنی بي ځای سوي کورونی اجلوم راستو تارتیا لري. په کندهار کې مودې وی اولس کلنې میرمنې ل ژوند خبرو و چی وای میړه اخترونه ور کوي.
ماته په غول ورځ لا ول ول کدي چیر په ما حکومت خبر کوي زه په پاکستان کې د 200 کس طالبان مشرم په ول استرای کې دراوار کوم.
ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماشام مرسو څوک وو په همدې خبرونه کې درته وایو. د ورکو دوستانو د پلاتینی پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدل سي نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او تاسو یې سمسونه هم درته لولو. د افغانستان د کورونی چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډی اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لوی ترنوالی وایي د کورونی چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځنګړي ځواک لخوا نیول شوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغه نوم یاد نه کړ د یو لک او پنځوس زره ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی. دی وایي موږ به په علني ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته لدی چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه او فساد اداري او هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دینه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو پر وړاندې کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړ چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزوری وي.
ومردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول په کابل کې محاکمه کیږي. ځینې مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري. خو د سولې عالي شورا وایي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په هدف پر یوې نوې ستراتیژي کار کوي. عبدالله هننزی له کابله.
د افغانستان یو شمیر مدني فعالان او سیاسي شنونکي وایي په قطر یو شمیر نور هیوادونو کې د سولې په هدف د یو شمیر غیر رسمي ناستو وروسته دوی تجربه شوه چې افغان حکومت د سولې لپاره کومه ځانګړې تګلاره نه لري او یوازې په دې برخه کې شعارونه ورکوي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او مدني فعالانو چې د یک شنبې پر ورځ یې په کابل کې د جګړې ضد خوځښت تر شعار لاندې خبري غونډه رابللې وه خبریالانو ته وویل د سولې په هدف د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د سولې لپاره یې خپل شرایط هم وړاندې کړي دي، خو افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند وویل تیر او اوسني حکومتونو د سولې لپاره یوازې د سولې عالي شورا رامنځته کړې، خو دغې شورا لا تر اوسه داسې مشخصه پالیسي نه ده وړاندې کړې چې له مخې یې د سولې مذاکراتو ته لاره هواره شي.
دوه ځلې قطر ته لاړو، موږ دلته په کابل کې د پګواش کانفرنس درلوده، په قطر کې هم کانفرنس درلوده، په ګڼو هېوادونو کې کانفرنسونه وشو. موږ د افغان حکومت له لورې نه کومه تګلاره پالیسي ستراتیژي نه ده لیدلې. تیر افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې یو حرکت رامنځته کړ، اوسنی افغان حکومت د سولې د شورا په نامه باندې ګلاني صاحب محترم یې د مشر په توګه ورته وګماره، مګر ونه شوای کولای چې کومه تګلاره په څو ټکو کې په څو نقطو کې وړاندې کړي چې بل اخره د دې شرایطو په اساس باندې موږ سوله غواړو.
خغلی زلاند وویل د سولې عالي شورا طرف واقع شوه او د سولې لړۍ له یوې پروسې نه پروژې ته اوښتې ده. له دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي سولې ته د رسیدو په برخه کې د شرطونو وړاندې کول هیڅ ګټه نه کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ویلي که وسلوال طالبان غواړي په رښتینې توګه سوله وکړي نو پرته له شرطونو دي دغې شورا سره مستقیمې اړیکې ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخواني غړي سید اسحاق ګیلانی چې دې غونډه کې ګډون درلود وویل د سولې عالي شورا په خپلو پریکړو کې خپلواک نه ده او په خبره یې د استخباراتي بنسټونو پریکړې تعقیبوي.
د سولې شورا نمخ کې اول دغه ټول کار استخباراتي کې استخباراتو رئیسان زید مختلفو کسانو سره خپل خبرې کوي، حتی قطر ته په څو څو وارو باندې دوی سفرونه وکړل، پټ ملاقاتونه لرل، چې کله خبره جوړه کې بالاغې نه د سولې شورا ته ورکوي. دا ټول هغه ناکامۍ دي چې د افغانستان خلک سره مخامخ کړي دي او په هیڅ صورت باندې به د افغانستان حکومت د سولې لپاره په دې رقم سیاست باندې به کامیاب نشي.
اخوا د سولې عالی شورا وایي چې دغه شورا رهبری خپل وکیل لري، خو شرایط ته په پام لرلو نورو بنسټونو سره په همغږي د سولې لپاره زمينه سازي کوي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو او نیمګړتیاو ته په کتو د سولې الو شورا پر یوې داسې ستراتیژۍ کار کوي چې له مخې به یې د سولې لپاره ملي پلان چمتو شي. دا یو نوی ستراتیژي شته چې له مخې باید د سولې لپاره یو ملي پلان جوړ شي. دغه پلان باید د سولې عالي شورا د عمومي ناستې له تصویب څخه تیر شي او په دوه یا دریو میاشتو کې به عملي بڼه خپله کړي. ښاغلي قاسمیار وویل په دغې ستراتیژۍ کې د افغان حکومت، مدني ټولنو او سیاسي څیرو او همداراز د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو بنسټونو نظرونه هم اخیستل شوي دي. خغلی قاسمیار وایي دا چې د سولې پروسه پیچلې ده او ډیرو اړخونو پورې تړاو لري، نو اړتیا ده چې په دې برخه کې له یو شمېر نورو بنسټونو سره اړیکې ونیول شي او د هغوی د اسانتیاو څخه ګټه واخیستل شي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ورزو کندهار ته د دې ولایت اوسیدونکو پلوشه ادعا لري چې د یو تعویز لیکونکي لخوا ورباندې جنسي تیرای سوی دی. هغې له حکومت څخه په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. دغه ځوان انجلۍ وایي هغه تعویز لیکونکی چې پر دې جنسي تیری کړی د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره له بنده خوشې سوی او آزاد ګرځي. صادق رښتینی نوره کیسه درته کوي.
سالی صاحب تاو اوریدونکو او شمشاد سلام. اتلس کلنه پلوشا اتم یش مخ کی د کندهار په ډنډ ولسوالی کې یو تعویز لیکونکی ملا ولی جان ته چې په مخپوټه هغه مشهور د تعویز لپاره ورغله. پلوشا وای تعویزګر پر دې جنسی تری وکړ او پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول سو. د پلوشې په وینا نوم وړي د دوو محکمو لخوا تر 12 کاله بند محکومې دوه ورسته وس خوشی سوی. دا وای ملا ولی جان وس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اخترونه هم ورکوي. په دې برخه کې به د دې خبرې واورو.
ملا په اخترو کې وای وای زه چې سرای واروم د دې کار ته انکار څه زور تام زنین کار کېږم تاسو ما ژوند را تباه کړی دی. بیا کوم ستا پر ورور لاس ولګېدی کوم پر پلار لاس ولګېدی زه په هم سرندوالي کې را روان یم. زموږ اکاسي سوی په پټ مخ موږ را روان یو. موږ ته اخترونه راکړي ما ته په هغه اول ورځ له اول ول کدي چیرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 قص طالبانو مشر یم. په اول سرای دې دراوار کړم کدي خپل پلار په ما خبر کړي په اول پلار دې د څټ له خوا درالال کړم. دی ما ته داسې اخترونه راکی نن ورځ ما ګرد ثبوتونه پراته دي د خوشګړي ګرځولې پر کوم عمل زما سره ولې داس نه وړ عمل وسو. زه خپل د درد ورغلم د زما سره ولې دا نه وړ عمل وکي. ما خو نه غوښته چې د زما سره داس نه وړ عمل وکي. اوس په ټول نړۍ کې ماته په کچه سترګې کتل کیږي ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم.
پلوشاو کورنۍ له حکومت څخه عدالت غواړي. دوی له مدني ټولنو بشري حقوقو او نړیوالو سازمانونو غواړي چې پر امنیتي ادارو دي فشار راوړي ترڅو جنسی تیری کوونکی بیرته ونیول سي. د پلوشې د مور سره مهم خبري کړي. هغه وایي چې شای ملا ولی جان د پیسو او واسطه په زور لبند خوش سوی وي. د کندهار د شوز چار ریاست د دې پیښې په اړه خبري شي او امنیتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په عین وخت کې په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شوز په وړاندې د تاریخوالي لزیاتې دوه د اندیشنې په څرګندولو سره وایي چې حکومت باید دغه موضوع جدي تعقیب کړي.
ډیره مننه صادق رښتنی. وو په کندهار کې ومردل چې د کندهار اوسیدونکو پلوشه ادعا لري چې د یو تعویزګر لخوا ورباندې جنسي تیری سوی دی او د دوو محکمو لخوا په 12 کاله بند له محکومېدو سره سره آزاد ګرځي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبر یاست ساینس پوهانو یو کوچنی روبوټ جوړ کړی چې تر پوستکی لاندې له بدن سره پیوندیږي او د بدن بیلابیلو برخو ته درمل رسوي. دا کوچنی روبوټ له هایدروجن څخه د دری بودی یا 3D ټکنالوژي په مرسته جوړ شوی دی. دا روبوټ بیټرۍ نه لري او له بهرني مقناطیسي میدان په استفاده کار کوي. د ساینس روبوټکس ویبپاڼې د راپور له مخې دا کوچنی روبوټ د ساعت د ګراریو په شان څرخ لري. د ناروغ تر پوستکی لاندې د روبوټ له پیوند کېدو وروسته ډاکټر په لازم وخت کې له مقناطیسي میدانه په استفادې د هغه بدن ته درمل پریږدي. څیړونکو دا وسیله پر هغو بوژکانو وازمویله چې د هډوکو په سرطان اختول. دې شیوې وښودله چې په عادي ډول موژکان کیموتراپي کېدای شي او د هغو روغي حجرې په دې ډول زیان نه ویني. د دری بودی چاپ ټکنالوژۍ په وسیله دا جوړ شوی روبوټ 1.5 سانتي متر اوږدوالی لري.
اسمت ساروان و چې له ساينسي پرمختګونو خبر کړو. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له کبله څه باندې 1,50,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,10,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله هننزي په راپور کې.
پیښو ته د رسیدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1,03,000 او 301 کورنۍ بې ځای شوي دي. ښاغلی برمک د یکشنبې پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل له دغې شمېرې څخه 1,05,503 کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوي دي، خو 45,008 کورنیو سره لا هم مرسته کېږي او 25,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمک زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځنګړي شوي دي.
در مجموع در طول
دای وای پوتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بې ځای شوی او ځنګړي کړی دي. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځنګړي کړی چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخې 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوی دي. خاغلی برمک ویل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بې ځای شوي دي. برمک زیاته کړه د بې ځای شویو تر څنګ په وروستیو میاشتو کې د جګړو له امله د 25,000,000 ډالرو په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتی دی. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بې ځایه شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمېر بې ځایه شویو په وار وار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازمو مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمي وویل د 2014 کال د نومبر له 6 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. ښاغلی عظیمي وویل اوس مهال 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. دای وایي په ټوله کې 1,05,000 بې ځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,10,000 هغه بې ځایه شوي او راستانه شوي کډوالې کورنۍ دي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او ژمنیو مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیال همداراز وویل افغان حکومت د بې ځایه شویو او ناراجستر شویو راستنه شویو کډوالو لپاره 15,000,000 ډالر ځانګړي کړي چې 3,50,000,000 افغانۍ دغه وزارت ته انتقال شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانیو ته اړتیا شته چې په ژمي کې بې ځایه شویو او کډوالو کورنیو ته رسیدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم د کډوالو او بې ځایه شویو ستونزو ته په اشارې سره ویلي چې هغوی ته باید لازمې مرستې وشي.
ومردل چې افغان حکومت وایي د ژمي پر مهال راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملي شورا ځینې استازي وایي ایران د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي خو افغان حکومت وایي چې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر لري. اجمل تورمان او نور تفصیل.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت یو شمیر استازي د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د ناامنیو د پراختیا مسول ایران غنی وای چې په پوځي او سیاسي چارو کې دغه هیواد لاسوهنی د یاد ولایتونو سوله او ثبات لګواخ سره مخ کړي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازي عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د ایران لخوا مالی مرسته کیږي او دغه ډله په هلمند کې په ایرانی وسلو جګړه کوي.
ایران واکان په هلمند کې مداخله کوي او د هلمند د مخالفینو باندې طالبان چې د حکومت سره جنگیز او سره همکاري کوي چې هغه دواړه کوم همکاري چې مو د وسیله کوم همکاري سره کیږي
خاغلی اخونزاده ویل ایران په تیره کې هم د وسلوال مخالفینو ملاتړ کوو، خو په خبره چې په دې روسیو کې دغه هیواد لاسوهنه ډیره شوې ده. د فراد ولایتي شورا منشی داد محمد قانی هم وایي چې وسلوالو طالبانو د ایران په ملاتړ په دغه هیواد کې خپل ګواښونه پراخ کړي دي.
د غورځي څخه چې موږ د فراد ولایت د بخش آباد د ډیزاین ژغونه راپور کړی دی او د حکومت څخه دا موضوع په جدي او پیګیری شوی ده. هداغه سره سم موږ د ولایت پر ولایت باندې تهدیدونه ډیر شوي دي. دشمن روزل شوی دی او طالب ته طالب حمایت شوی دی چې د طالب په لاس کې تخیله سلا لري چې او د شپې دوربین لري او عزیز موږ ولایت کې د دې دي چې د ایران د فتح حمایت کوي.
په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت د استادو په خبره کچېری لوټلوال مخالفینو سره د گاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له خوا مرسته ونه شي، د وی ورځ لپاره هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. دا لمړی ځل نه دی چې د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې هم یو شمېر لوړ پوړو حکومتي چارواکو او د ملي شورا غړو ایران او پاکستان د افغانستان په نام نه یو کې خېل بللې وو. د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ایزو چارواکو اندا هم ویلي چې په فرا کې د وژل شویو طالبانو جسدونه ایران ته لیږدول شوي دي. د فرا والی آصف ننګ ویلي د طالبانو مشران د ایران په مشهد، کرمان او یزد کې استوګن دي او د ورانکارو اعمالو د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راځي. خو د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې چې وایي په دې برخه کې تر اوسه شواهد نه لري ټینګار کوي چې د افغانستان د دښمنانو په وړاندې به له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش دی وایي موږ د هر هغه چا په وړاندې چې زموږ د دولت په وړاندې خپله وسله کاروي ورته اقدام کوو. ایران وي، پاکستان وي، که روسیه، څوک چې د افغانستان دښمنان وي په وړاندې له خپلو ټولو ظرفیتونو څخه استفاده کوو. دا په داسې حال کې راځي چې په دې وروستیو کې یو شمېر مدني ټولنو د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران، پاکستان او روسیې لاسوهنه غندلې او ویلي دي چې دغه هیوادونه غواړي افغانستان د جګړې په ډګر بدل کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالولی عابد مقبل له پکتیا په خپل پیغام کې لیکلي له دولتي او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې د کرکټ پر لوبغاړو د حملو مخه ونیسي. پر شاپور زادران برید کوونکي باید خلکو ته ور وپیژندل سي. عبیدالله سروري له لغمانه د ملي لوبډلې د ملا پر تیر شاپور زادران برید د بهرنیانو کار دی، دولت باید د دې قهرمانانو امنیت ته جدي توجه وکړي. محمد نذیر همتی له نورستانه حکومت باید د کونړ د ځنګلونو په کلکه دفاع وکړي ځکه چې دا د هیواد ملي شتمنۍ او حکومت مکلف دی چې د خپل هیواد ملي شتمنۍ خوندي کړي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد په ټولو سرحدي ولسوالیو کې د 3G انټرنیټي خدمات فعال کړي. تاج محمد الکوزی: که په افغانستان کې افغانانو ته د کار او زده کړې زمینه برابره سي، افغانستان به ډیر ژر ورسره پرمختګ وکړي. امین الله له کندهار لیکلي: د ولسمشر او اجرایه رئیس څخه هیله کوو چې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي. خلکو ته باید کارونه پیدا سي چې ورسره به امنیتي وضعیت هم ښه سي. عبدالله خوجرنی له کابله: ولسمشر باید ډیرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کارونه ورپیدا کړي او فابریکې دي جوړې کړي. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي: ځینې عربان په ژمي کې فراه ولایت ته ځي او په غیر قانوني ډول قیمتي مارغان ښکار کوي، د دوی مخنیوي پکار دی. په ځینو رسنیو کې د پیژندل سوې سندرغاړې زرڅانګې د مړینې خبر خپور سوی و، خو هغه ژوندۍ او روغه ده خو ګیله منه ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سیلاب مسعود ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ماشومان لري.
پیر می زمان دے سالیر می لنا دے
آغا تا دے و دونا کڑی دے
ٹھولے ما دے کڑی بیغام آیا
مسیح کسی دے چمرا دے
دے دے بیشماش پیر بچے زمان آمی دے چا تا دے چا نا دے بیشموری می لنا دے لاتی سمرا دے پکی آری وار دے و آتر آوری دے
و دا وقت چر تا و سیج
پا ناخار کے
جون دے چرانگی تے ریجی
دن اللہ پا کن خمی چلے گی ورد کن خنا چلے گی ورد ما خد چلے گی سو کن چا تا خدا سنو چی ما خنا چلے گی کن خد چلے گی کن با چلے گی تیم تیرا ہو
کور دے خپل دے کن دے کرایے پا کور کشو سیج
کور می خپل دا کوٹے می جوڑی ندیلا دا بیا څنګه کور ده تمو می خخ کړای ز سوک چې مو ته سرکار سره راکې ز سوک دمر خدمت ما وک
د ژوند څ ارمان هلاره
وای از من ارمان خدای لرو چې اوس ما خو ته تمکه چې دمر خوړې مو کړې کور می غا سټا ګار ده
بهر کوم کومل کونو تتل نه یې
منی فرانس لندن امریکا کابل کوریا دا ټول وتونه ما ته هم ځ کرا کړ کور راکا وچ پاتې شه ما د پله خاور ما نه یریدله
چرتا ایوالډونا یا انامونا ده ها خستی دی او کنه
یا وړو پښتنه ما کچ بکسې می ډاکې دی جرمنی امریکا فرانس لندن دا وړونا دی ما سره پاکستان خو بشمار ډیر دی
او سال سندره بیا یو کنه بیا
ولې نه یی
ور دن کې تا بیوا سندره دا سرو رو غند زمزما کې
پاس په بڑا کې هو بغړې واړی زینا شینواری لا وگینا شینواری لا وگینا
ننني پښتنه سندرغاړي ته به څه پیغام ورکوي
زه دا پیغام کوم چې دا څه خوږی خوږی سندرې وایي د پښتو ولې چې همن راځي وجري نشته چې وجري جوړ شي موږ دا د پرخت ګلکورار خوشاله چې وجري کې تماشې وکي چې همن راځي جنگ دی نه وي
پیژندل سوی سندرغاړي زر څنګه و چې د امن غوښتنه یې کوله په دې خبرونه کې د امن په اړه هم ځینې راپورونه لرو خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 19 میلیونه جاپاني ین مرسته کوي د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب سویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجاني د 28 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې ایران به په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړي د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده نو مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی د ورکو دوستانو د پلاتنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي د لسو بجو خبرونه تمو اچار هم درته برابر کړی
د چش اچار
د ګوړی اچار
د سربازانو د کمیسونو لپاره مو 15 کانټینر تڼي واخیستي
ولې د حکومت له مامورینو نه مشاوران ډیر دي
ځکه چې دنیا وویریږي او وایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به څومره وي
د ګوډیا چار د خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10 بجو او 45 دقیقو اوریدلای شي
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کانکیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکونډي ولایت ته انتقال شول پیشه د جمی پرز د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شای د داعش ډلې کړی بي د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکونډي ولایت اوسیدونکو او شیګان و انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل سویو کانکیندون کشمیر اته تنه شولې دی خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی د خبرونې په حواله پیښه په داسې ځای کې سوی چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي خبرونې د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حملو په نشه سوی چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفوره ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستې چې ویلي دي
ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خپره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زادران چې ډېره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه وو او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي، د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسله والا حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندي خبرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زادران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 22 اوره نړیوالو مسابقو کې 26 وکټې اخیستې دي. مشرانو جرګې پر شاپور زادران د حملې د څېړنې غوښتنه وکړه. واصل وصال،
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زادران باندې د وسلوال برید په اړه د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دغې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه د دغه قضیه په اړه اړخیزه توګه وڅېړي.
شاپور زادران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده، 2 ځله د سوی قصد موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو له لارې ادم غندو د غندلو تر څنګ د کابل د امنیت قومندان او کشمیر ارګانونه مغوښتنه ده چې دا موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دواړو گزارش مجلس یو میته وړاندې کړي.
پر شاپور زدران او ورورې غمی زدران د کابل ښار د بګرامۍ او پسیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وسلوال برید وشو چې دواړه له پیښې روغ وتل. دا لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي، بلکې د یو شمېر راپورونو له مخې لس ورځې وړاندې په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حملې په تور ونیول شو. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري، خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي.
به اساس ادعای خود شاپور زادران،
د شاپور زادران د ادعا له مخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي. موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شوه نو موږ به له رسنیو سره شریک کړو. و مو وختل په دې اړه له شاپور زادران سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړی او په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ سو څوک وو؟ رضوان مراد براتوي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نیټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمدی نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی 2 ځله د ایران د ولسمشر او 2 ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هله چې تر دې د مرو جوړ خو خو بریالي وسی دلی بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي کله چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل غږیز پیغام پرېږدي لطفا دغه پیغامونه لاندې ووایي په دغه پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي گرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرغه ډیر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې اوردونکو ټلیفون کړی دی او د زینو ورکو شوو عزیزانو په اړه معلومات لري د دې په څنګ کې به ډیر هغه ټلیفوني پیغامونه هم واوري په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000023 شپږ 1 یا ورې بیا وایم 0000023 شپږ 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00422211214115 تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورید کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ د مونږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه تاسو ته خپاره کړو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شو عزیزانو په اکله پکې معلومات دي دا هغه ټلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي اول به هغه یو ټلیفوني پیغام تاسو ته درواورو چې یو شخص د ځان په اکله مونږ ته پیغام را لېږلی دی دی وایي چې اکبر شاه ماشوم نومیږي او له 5 وایي څخه دی په خپل ټلیفوني پیغام کې وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم زه اکبر شاه ماشوم د 650 څخه خبرې کوم زه د کرزی په دوم کال کور څخه راوتلې یم زما څخه خپل کور کښنیانو یا نه کاکان غوڼه ټول ورپسې زه غواړم چې خپل کور بیا کوم هر څوک چې زما پاک معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووي زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 5 5 5 8 دا زما ټلیفون شمیره ده چې هر څوک معلومات لري په دغه شمیره کې زما سره زنګ ووي بل شمیره مې ده 0 0 0 5 9 5 3 4 دا زما ټلیفون شمیره ده چې هر څوک نه باندې معلومات لري په دغه شمیره کې زنګ ووي زما سره دا دی چې تاسو خبر مننه
ټلیفوني پیغام مو واورید اوس به دا یو ټلیفوني پیغام واورو کوم چې مونږ ته عبدالوارث اميري له لغمان را لېږلې دی دی وایي چې په لغمان کې له دوی سره یو شخص د چینو مده پاسوخ دین او د پلار نوم مده ابو حسن او ځان له جوزجان څخه معرفي کوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو
زه عبدالوارث اميري یم او تاسو سره له لغمان نه اړیکه شمه یو ورور چې پاسوخ دین نومیږي د پلار نوم ابو الحسن خي او لګا سبي تکلیف هم لري ولایت جوزجان خي درې سلو ورځې کېږي چې دلته لغمان تر اغلې کړه هر چا وی دلته لمون سره دا نو په دې شمیره دی اړي کوي چې ان شاء الله موږ ورته وسپارو 0 0 8 9 9 0 3 9 0 سلور بیا تکرارو ما 0 0
ات نه نه سپر دری نه سپر سلور خواخ او خیشی بی
تلیفونی پیغامو واورد. اوز بعد از تلیفونی پیغام تاس تخبر کرد چی و گران ورور په نامه د موسا جان له هلمند منگ ترا لیگلی ده دای په خپل تلیفونی پیغام که وای چی د یو شخص په اکله چې ګونګی دی یو چا ازادي راډیو ته له فرا څخه تلیفون کړی و او له موږ څخه هیله کړې ده چې که دغه تلیفوني پیغام یو ځل بیا دوی ته خپور کړو. د ازادي راډیو په آرشیف کې ما دغه تلیفوني پیغام پیدا کړ. اول به د محترم ورور موسا جان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ده ته خپور کړو کوم چې یو ګران ورور له فرا نه موږ ته رالیږلی و.
چه زنای او شناخته دیو رسو دیو مدامه زیدی و رکبی چه داغا سپرای که ادلو رزی ازادی رزیو تا چه رنگو های ولدر تا گمبه نا پیدا کرد چه از ازادی رزیو تا داغ غارمی چه یا دیو داغ لمبر را کی یا آغا سری بیغ ازادی رزیو تا رنگوی تا ازنا تا رنگی نشد. و سلام سلام علیکم.
داغا تلیفونی پیغام مونتا آجی جان آغا لفرات خرا لگلی دی
د پرا د بالابولس د پرارو د ولسوالی د شازنګل د چیم اجی جانغان نه زما دلته یو نفر دی چې ګونګ دی او په غوږو کون دی د راته انتقال کړی دی دلته راوړی دی دلته یو کار کې سب کوي او د لوی په یو کور کې دی او میانکاته سړی دی په ژبه ګونګ دی په غوږو کون دی دغه د هر مسلمان چې دی موس خپل د ټلیفون شماره مې په خپل پیغام کې په دی و نه ویله چې موس خلک په عذابوي اټکوي زنګونه وایي یا مسکالونه راکوي موږ یې نه پسنګه کړي دغه چې د هر سړي دی دغه سړی د موږ ته خپله زنګ ووایي چې ادرس ورکړو چې دغه سړی راته یا زنګ وهئ یا زموږ د ټلیفون شماره په لاس نه ورتله نو دای دې وکړي چې د پرارو ته دې راشي د پرارو د څخه بس نمایندګي ده د سرایچو اوالا بس د دغه سرایچو ته در شناخته خلک دي ورته ودوایي چې موږ ځو د حاجي ادم خان کلي ته سیازنګل ته دلته چې راغی حاجي ادم خان چې پیدا کوي بس هغه سړی هم هغه ګونګو په لاس ورکول کېږي نو د ټلیفون شماره به هم درته ووایم چې خلک مو په عذاب نه کړي موږ ته مزاحمت جوړ نه کړي 0 8 8 3 3 0 8 3 9 په دغه شمارې 24 ساعته روښانه ده موږ ته د زنګ ووایي چې موږ دغه مسلمان په هغه سړي ته په لاس ورکړو دغه د خیر او د مسلمانۍ درګا دغه کار موږ کوو چې دغه سړی دلته دی په ژبه نه پوهېږي ګونګ دی چې هر څه پوښتنه ځینې کوو کول هم دی د 15 تر 18 کلونو عمر لري میانکاته سړی دی ږیره هم لري توره ږیره یې ده نو مخ ته مو ښه الام مل.
تاسې د حاجي جان آغا تلیفوني پیغام واورید په دې هیله چې موسا جان دغه تلیفوني پیغام اورېدلی وي. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور له غزنی نه موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د یو ګونګي په هکله معلومات لري. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
دغه د غزنی ولایت د کلاف ولسوالۍ کې د سیادار په کلي کې تقریبا 5 نه 6 ولې وڅېړل تر بسیادار کلی کې په وکور کې د اکیډنټ چې خپل کور خپل ځای نه درمادم ترڅو ته خپل معلومات یې خراب شي.
دغه ګران ورو چې موږ ته تلیفون کړای و خپل نوم نه واخیسته د دې تلیفون شمیره ده 00 نه درې د افغانستان کوډ ده 0483125043. د تلیفون شمیره ورې بیا وایم 0093043125043. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. ګران دوستان، اوس داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ګران ورور په نامه د حاجي سید بادر له هرات موږ ته رالېږلی دی. دغه ګران ورور وایي چې د یو هلک په هکله معلومات لري. دغه هلک 10 کلن دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
زه حاجی سید بہادر د هرات سره سیسخه په تماس کېم. یو هلک دی چې د 10 کالو دی، تقریبا د 2 کال کېږي چې دلته دی، سړی پر لاس دی. دا کې هر څوک یا قریب لري یا یو بل دوست لري، ما ته په دغه شماره زنګ وایي، زه به هغه ته معلومات ورکړم. 0803023.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګرانو اوریدونکو، هغو تلیفوني پیغامونو ته ادامه ورکوو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یو ګران ورور حسین له بادغیس موږ ته تلیفون کړی دی او وایي چې د محمد قیوم په هکله معلومات لري.
زه حسین خبرې کوم د بادغیس ولایت څخه، د دغیبون ولسوالۍ د نخلستان د سیمې څخه. زما یو انډیوال دی، هم تر سره دی، په غوږو باندې سکون دی او دی راته وایي دغه اعصاب تکلیف لږ لري. کله کله وایي زما زه وایي د جلال آباد یم، کله کله بیا راته وایي چې زه د ارزګان یم. خو ژبه کله جلال آبادي وایي، کله ارزګانۍ وایي. نو دغه سړی چې دی، نوم یې محمد قیم دی. په دغه نامه دی اقرار زه کوي، کله محمد قیم یم په دغه نامه دی. نو که چېرې هغه وارثان دي او پیژني، کولای شي چې بس په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آجی لالی له هلمند را لګلې ده. د خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د عبدالولی پاک معلومات لري. همدارس په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې حکومت ځینې کسان بندي خانو ته لیږي او هلته په بندي خانو کې دي. مونږ د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام خبرو خو مسؤلیت نه اخلو، ځکه چې دا زمونږ د دغه ګران ورور ایو ادعا ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه اجل علی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی. د عبدالولی په نامه یو څوک دی چې لیونی دی، دماغ یې ډېر سری کار نه کوي. د حاجي خیرو اکا زوی دی، د یو ورور نوم یې عبدالمالک دی، د یو ورور نوم یې عبدالعلي دی. دی حکومت راویستلی د هلمند په زندان کې و، د هغه ځای څخه وروسته بیا باګرام ته بیولی دی. نو قریبانو دوستان دي وروره خبر وي، دا اکثره لیونان چې دي حکومت زندانو ته راولي، یو د محمد ګل په نامه دی او یو د محمود په نامه، ډیری دي خدا حکومت راولي اوس په زندانو کې دي. دا قریبان دي خبر وي، زما پیغام نه چرکی. زه اجل علی د هلمند ولایت مساکلا اوسیدونکی، خدای پاک ته خیر درکړي. السلام علیکم.
د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کمو ورک عزیز لټوي، نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 5. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، تاسو په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
دراغه خبرې کومه شوی ول سوالی تنګینه مونږ د تر زوی د دراغه په نامه باندې تقریبا 2 کال کېږي د خپل کور نه درک شوی. هغه چاته یا هر مؤمن مسلمان ورته د پخ معلومات وي، ولې شي په دغه شمیره مونږ سره اړیکه ونیسي چې پروسه ونوي، اته د لوی خاصنه وي دونوي او یو د کاغوانی شیرینی هم لري. والسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ شورا او د صحیح څخه درسره د ټلیفون پر کار سم. ما یو څنډورې په ولاس ګډه کا په ایران کې ورته کې اصلې کې د ځا خبرې چیرې چیرې مثال د خبرې یا د هاوري مقصد وجې دل یا یو بل څه لري پیغام وته ورور محمد لاله کاریبي چې په دغه ټلیفون باندې د سفر اړیکه ونه چې پروا نه دی ارسل لري ونه وی ولې چې مېره ده چې پروا سو یو ولس دوه چې درونه وی سره سرویس.
زموږ یو ورور راته سنگره سړای د نوم خیر محمد پلار نوم بورجان ولایت زابل ولسوالی خاک افغان
که هر جا پیدا که په دې شماره کې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 9 اتیا 4 څلوېښت شماره یې ور بیا تکراروم 0 اویا 1 اویا 9 اتیا 4 څلوېښت وسلام. زه هغه لالک د محمد اجان زوی د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. ما یو ورور ورک دی خلیل نمیزی، د پلار نوم یې محمد اجان دی، د نیکه نوم یې حدیف الزدین دی. که هر مسلمان د شاوري کورټ ولسوالۍ د زنګیتان د کلي اوسېدونکی دی، که هر مسلمان ورور تور معلوم دی یا معلومات ولري یا ورسره وي په ټلیفون په ډول شمېرو چې زموږ سره تماس ونی. 0 اویا 378 15 بله شمېره ده 0 اویا 1 اویا 1 شپېته 9 څلوېښت بله شمېره ده 0 اویا 4 سوه 9 اتیا 2 اتیا.
السلام علیکم، زه محمد داود د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ د فنزري د کلي اوسېدونکی یم. د ورکسو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدمه چې زما یو ماما دی د شاولي په نامه، د والي زوی دی، د فنزري د کلي اوسېدونکی دی. تقریبا 10 کاله مخکې د ایرن ته راغلی و فنزري ته، شپږ میاشتې یې تېرې کړلې. وروسته بیا ولاړې ایران ته. د ده کور هم په ایران کې دی، کوچنیان یې هم هلته دي. د 10 کاله وروسته څخه بیا کوم ټلیفوني تماس نه دی زموږ سره نیولی. نو که چېرې زموږ غږ به اوري، د شاولي چې زما ماما دی یا بل څوک د ده په هکله معلومات لري، اوس فعلا هم دی په اصفهان کې دی، د ایران په اصفهان ښار کې. نو ما سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 اویا 6 شپېته 9 اوه 1 شپېته 0 شماره یو ځای یو وار بیا تکراروم 0 اویا 6 شپېته 9 اوه 1 شپېته.
زه د جنوب اوسېدونکی یم، د باران اکازو یم. زما یو کال د محمد دال په نامه دی، دا 10 کال کېږي چې تللی دی ایران ته. که دی زما غږ اوري یا نور ملګري اوري، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0 اوه 0 څلور 5 3 5 0 1.
زه خان داوود زی د هلمند ولایت بیرنسی ولسوالۍ د آزادیت اوسېدونکو د خریدو د سیمې دا د بسمالجان د کلي زما ورور ورک شوی د تیرېز په نامه، چې په کوم خروټو کې تقریبا 4 میاشتې کېږي د کور وتلی هېڅ درک یې نشته. دا 10 کاله کېږي د اعصابو تکلیف لري. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا معلومات ورسره په دغه شمېره دي زموږ سره اړیکه ونیسي، په داخل کې او که په خارج کې. زما شمېره د 0 اوه 0 8 څلوېښت 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سیمه څخه زنګ وهلی دي. زما یو ورور دی د حضرت علي په نوم د پټي زوی، تقریبا درې کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. نو که هر چا ته معلومات وي په دغه شماره کې زنګ ووهي، 0315 8 2 0 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0315 8 2 0.
نو پیغام دغه دی چې زما ورور شبرام ورک دي. زه درخان خبرې کوم د میوند ولسوالۍ د کوه کاریز اوسېدونکی د جمعه خان اکا په چېر زوی دی. دا درې میاشتې کېږي چې نادرکه دی. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 0 9 3 9. که چېرې چېرې چا دا معلومات کېږي پر دغه شماره دې ما ته معلومات راکړي.
زه عمران عربي ما د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو کوچنی ورور ده چې هغه نومېږي او ښوونځي ته تش شپږ میاشتې مخکې یو په لاره نادرکه شوې ده. کار چا ته په دې باره کې معلومات رسېږي نو لطفا دې ما ته د دې شمېرې اړیکه ونیسي. 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0. شمېره ځل بیا تکرارم 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0.
سلام علیکم. زه هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما نوم ماجد کیږي. زما ورور سمیولان می دا دونیم کال کې چې کور سره تللی دی. کله زما آواز اوري یا بل مسلمان د په عقل معلومات لري ما په دغه شمیره باندې زنګ وي 0 0 0 1 1 15 3-1 تلیفون شماره یې وکړه بیا وایم 0-0-0-15-15-1-1 چا د ده په هکله دوې میاشتې د مخه معلومات درلودې د ازادي راډیو ته پیغام پرېښی و ولا زه پېژنم د شرشره کلي د ناوې د ولسوالۍ دي نو موږ نو خبرې بل چا ماته وویل لکه اوس هر یو د ده په هکله معلومات لري هغوی ته خپله زما غږ اوري په دغه شمېره ما ته زنګ ووي تقریبا 10 کاله یا 13 کاله عمر لري بل دغه پیغام د ازادي راډیو ته
د هلمند ولایت ګرنسیل سوالی د آزادیت اوسیدونکو د ګرنسیل سوالی د آزادیت اوسیدونکو خبر د پکوز ما ورو ده د پیروز په نامه چې هر روز ما هر مسلمان ورو ته په بازار شمیرې باندې معلومات په بازار شمیرې د مستجان وي پر وسو اته څلوي سیل څلو څلوي شنه څونه نه ني شماره ځل جات کړه چې پر وسو اته څلوي سیل څلو څلوي شنه څونه نه ني و سلام که هر روز په دا که هر روز معلومات یې بلې تداسمه لمصره په تماس
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پامني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري.